سلام و خوش آمدین.
ډیر مننه مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. اوري چې افغان حکومت یو بیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې د ټوریزم پر ضد د دریمګړي هیواد تر څار لاندې عملی اقدام وکړي. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د هغو د 250 کسانو جسدونه پرون سرپل ښار ته انتقال شول چې د وسلوالو لخوا د سید ولسوالي په میرزا اولنګ سیمه کې په ډله ییزه توګه وژل شوي. د بیلاروس د ټراکتور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لری کېدو په اړه د سوي فیصلې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. د هغو دو 250 کسانو جسدونه پرون مازیګر سرپل ښار ته انتقال شول چې د وسلوالو لخوا د سید ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې په ډله ییزه توګه وژل سوي وه. افغان امنیتي ځواکونو د دې سیمې له بیا نیولو وروسته دغه جسدونه په ډله ییزو قبرونو کې موندلې دي. د نظم عامه د شپږمې لوا قومندان حسیب الله قریشي وایي په وژل سوو کسانو کې ماشومان او سپین ږیري هم شامل دي چې په بېرحمۍ وژل سوي. میرزا اولنګ سیمه دوی اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او ویل کېږي چې وسلوالو په سیمه کې په هماغو لومړیو ورځو کې ولسي خلک په ډله ییزه توګه وژلي وه. تاکل سوي د دې پیښې د قربانیانو جسدونه نن په ځانګړو مراسمو سره خاورو ته وسپارل سي. افغان حکومت تمه وښوده چې پاکستان به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې عملی اقدام وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر دې او نورو اړوندو مسایلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له معینې تهمینې جنجو اسره په هر کې خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره شپه ازادي رادیو ته تر پرونی کتنې وروسته وویل
هغو اندېښنو او هغو ګواښونو ته په کتو سره چې په وروستیو کې په سیمه ورسره لاس او ګرېوان د زموږ هیله خو دا ده چې پاکستان ترهګرو په وړاندې باندې عملي اقدامات وکړي او د دې تر څنګ موږ تل د پاکستان سره په اړیکو کې محتاطانه خوشبینه یو.
افغان ولسمشر لدی پاکستانی ډیپلوماټ غوښتنه وکړه چې د افغانستان امنیتي اندیښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسوي. د بیلاروس د ټراکتور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخه کړي. دا ژمنه پرون سه شنبه د مینسک د ټراکتور جوړونې د فابریکې چارواکو له اجرائیه رئیس عبدالله سره وکړه چې د دې فابریکې لیدو ته ورغلی و. ښاغلی عبدالله دا مهال په یو رسمي سفر بیلاروس ته تللی. د اجرائیه ریاست په یو اعلامیه کې ویل سوي د مینسک د ټراکتور جوړونې د فابریکې د لیدو پر مهال د بیلاروس د صنایعو وزیر او د دې فابریکې رئیس د شغلی عبدالله ملتیا کوله. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لری کېدو په اړه د سوي پریکړې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان چې د نواز شریف د ګوند غړی هم دی د سې شمې پر ورځ ویل محکمې ته د پخوانی صدر اعظم د مدافع وکیلانو لخوا د عدالت غوښتنې درې عریضې سپارل سوي دي. رویټرز خبری اجنس د مسلم لیگ نون د یو بل غړي جان اسیکزی له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي دا زموږ حق دی چې د محکمې پر فیصله د بیا غور غوښتنه وکړو. اسیکزی زیاته کړې چې د پاکستان خلکو دا پریکړه نه ده منلې. وشپېته کلن نواز شریف وروسته له هغې استعفا وکړه چې د پاناما اسنادو له مخې د دریو اولادونو له پاکستانه بهر کمپنۍ درلودې او د هغو له عوایدو په استفاده یې په لندن کې جایدادونه رانیولې وه. نواز شریف د محکمې تر فیصلې وروسته استعفا وکړه خو د ځان په اړه یې د محکمې پریکړه غیر عادلانه بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر پرون وویل ایران هڅه کوي په دې خبرداری سره نړۍ یرغمل کړي چې ویلې دي شاید د امریکا د روانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووځي. نیکی هیلی د ایران د ولسمشر حسن روحانی د هغه خبرداری په ځواب کې د څرګندونې وکړې چې پرون یې ویلي وه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پر تهران یې یو لړ تازه بندیزونه لګولي څرګنده کړې چې ښه شریک نه دی. روحانی وویل ټرمپ هڅه کوي یوازې د موافقې هغه اړخ عملي کړي چې په امریکا پورې تړلی دی او دا ښایي د دې سبب سي چې ایران په څو ساعتونو کې له خپلو هغو تعهداتو چې د اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کړي وه تر شا سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل د ټرمپ بندیزونه له اټمي موافقې سره ارتباط نه لري. د دې موافقې پر اساس د امریکا متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قدرتونو له ایران خپل زیات اقتصادي بندیزونه لیرې کړل. نیکی هیلی زیاته کړه ایران باید د خپلو میزایلو د ازموینې، د تروریزم د ملاتړ، بشری حقونو ته د نه درناوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو د سرغړونو له کبله مسؤول وپیژندل سي. اوکراین تور لګولی چې د روسیې پټو ادارو د کیف پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر ویلي هیواد یې هیڅکله شمالي کوریا ته د توغندیو ټکنالوژي نه ده ورکړې. الکساندر تورچینوف د سې شمې په ورځ په کیف کې یوه کنفرانس ته وویل تر نن پورې اوکراین او شرکتونه یې په فضایي صنعت پورې متمرکز دي او هیڅکله مو د توغندیو پر جوړولو کار نه دی کړی. موږ توغندي نه تولید کړي او نه ډیزاین کړي. موږ د سایکلون یو او سایکلون دوه په نومونو فضایي راکټونه جوړ کړي چې د نړیوالو تړونونو او د روسیې له فضایي پروګرام سره په موافقت کې دي. اوکراینی چارواکو وروسته له هغې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ چې نیویورک ټایمز رسپانې د یو شمېر متخصصانو په حواله راپور ورکړ چې پیونګ یانګ شایي د توغندیو انجینونه له یوې اوکراینی فابریکې اخیستي وي. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر د روسیې د پټو ادارو د هغه کمپاین یوه برخه بللی چې د ده په وینا د اوکراین پر خلاف یې روان کړی دی. افغان ولسمشر پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مویني سره د دوړو هیوادونو ترمنځ پر پرتو لانجو او مسایلو خبري وکړي.
د پاکستان د رکټي ګروډونو په اړه باندې ولسمشر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي د ولسي د غندې اسناد د ویلې له یو مشرتابه سره شریک کړي.
ولسمشر د بلخ د ولایتي شورا د بغړی د نیولو د قضیې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. یو حقوق پوه مو ژغولې
کله سره نو ولی غواړي په دې مورد کې تحقیقات وکړي، نو هغه څوک باید په دې مورد کې وپوښتي چې هغوی تللي دي او ښاغلی مومن دی په خپل سر نیولی دی.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د ده د بېواکه کولو پر فیصله بیا کتنه وکړي. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالتونه وایي داعش ډله پر مذهبي ازادیو تیریو ته دوام ورکوي. د نورو مسایلو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویم نیمای کې تاسی ازادي رادیو ته ورجیست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. د دې خبرونه اول راپور راخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد دی د یو دریم هیواد تر څار لاندې عملی او اساسي اقدام وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په ار کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالي تحمینی جنجوا سره په کتنه کې کړي. جزئیات یې له اجمل ان څخه.
ولسمشر غنی پرون پارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالي تحمینی جنجوا سره په کتنه کې ور بیا ټینګار وکړ چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو پر ضد عملی اقدامات وکړي. افغان ولسمشر لدی پاکستاني ډیپلوماټي وغوښتل چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي لړیو ته ویل ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنیو چارو لمرستیال سره د افغانستان د امنیتي اندېښنو ترڅنګ د ډیورن کرخې ته څیرمه ولایتونو باندې د ترسره شو راکټي بریدونو مسله هم یاد کړه او له هغې وغوښتل چې د پاکستان نوی مشرتابه دی په دې اړه هم د افغان لوري له اندېښنو خبر کړي.
ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه ولایتونو باندې د پاکستان د رکټي برودونو په اړه باندې ولسمشر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي د ولسي د غندیسنه د دوی له نوې مشرتابه سره
افغان ولسمشر همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي سره لیدنه کې یو ځل بیا له پاکستاني لوري غوښتي چې د لندن غونډې له موافقې سره سم د ترهګرو ډلو پر ضد عملي او اساسي اقدامات وکړي او دغه بهیر دی له هر پلوه یو دریم اړخ په بې پرې توګه وڅاري. دا ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي لړیو ته د افغان ولسمشر دا غوښتنه داسې بیان کړه.
باید پاکستان د ترهګرو ډلو په وړاندې باندې عملی اقدامات وکړي او دریم هیواد له دغو اقدامات څخه څارنه
وکړي. ښاغلي مینپال زیاته کړه ولسمشر غنی پر پاکستانی لوري یو آر بی ټینګار وکړ چې د خوبت تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي، ځکه ترهګري د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره یو ګډ او جدي خطر دی. وروسته لاغې چې په پاکستان کې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف بی واکه شو او د نوي صدر اعظم په مشرۍ نوی حکومت جوړ شو، دا لومړنی لوړ پوړی پاکستانی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. خاغلی مینپال ویل په سیمه کې وروستیو غواخونو او خطرونو ته په پام افغان لوري هیله لري چې د پاکستان نوی ملکی حکومت به په خپل اړخ کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملی اقدامات وکړي. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تخمینه جنجوا د سی شنبه پورس تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی سره هم په دواړو خيزو اړیکو خبرې کړې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې د دواړو لورو د لیدنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دواړو خيزو سیاسي سلام مشورو لمړی دور بلل شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو خيزو سلام مشورو په دې غونډه کې دواړو لورو د افغان سولې بهیر د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د امنیت او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون په بیلابیلو موضوعګانو خبرې وکړې او د بیلابیلو میکانیزمونو لارې د دواړو خيز باور او اعتماد د رامنځته کولو هوکړه وکړه.
ومردل چې افغان ولسمشر یو ور بیا له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د ټوریزم پر ضد دی د یو دریم هیواد تر څار لاندې عملی اقدام وکړي. بلخو افغان ولسمشر د بلخ د ولایتي شورا د یو غړي د نیولو د قضیه د هر اړخیزې څېړنې امر ورکړ. لوی څرنوالي وایي د آصف محمد د نیولو په اړه د دې ادارې لخوا هیڅ ډول امر نه دی صادر شوی او د دې قضیه د څېړنې لپاره یو هیئت د ولسمشر لخوا ټاکل شوی دی. د بلخ د والی ویان ادعا کوي چې د ولایتي شورا دغه غړي د لوی څرنوالي په حکم نیول شوی دی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د بلخ د والی د ویان له هغه دا وروسته چې ویلی دی د ولایت پولیسو د لوی سرنوالی په حکم آصف مومن نیولې. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې ولسمشر حکم کړی چې دا قضیه باید په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو په هدف هیڅ ډول مکتوب د لوی سرنوالی لوري نه دی صادر شوی. د هغه په خبره د ولسمشر د حکم په اساس د لوی سرنوالی یو مرستیال د ولسی جرګې او شمیر غړي د کورنۍ او چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست او د محلي ارګانونو ادارې ته امر شوی چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومن د نیولو قضیه په هر اړخیز ډول وسیړي.
د لوی سرنوالی لوري د آصف مومن د نیولو په هدف کوم حکم نشته. دا مسله به په هر اړخیز ډول د دې پلاوي لوري وسیړل شي. دغه قضیه سرنوالی د سیمایزو مسؤولو او غیر مسؤولو چارواکو ادارو اجرات چې په دې اړه یې کړي هم د پلاوي لوري سیړل کیږي او په وروستیو کې به د دې په اړه تصمیم ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد دا کړی چې تیر شپه کله چې د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند له کابل بلخ ته راغی، د لوی سرنوالی د حکم په اساس د پولیسو له لوري ونیول شو. د هغه په خبره د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو پر وخت یو شمیر غیر مسؤول وسلوال د مولانا جلال الدین هوایي ډګر ته هم داخل شوي او په وسلوال شخړه کې د امنیت قومندانۍ دوه پولیس هم ټپیان شوي دي. خغل فرهاد د مومند د نیولو لپاره هوایي ډګر ته د تا محمد نور د ساتونکو داخله دل ردوي او په ټینګار سره وایي چې د بلخ د والی ساتونکو له فزیکی شخړې وروسته د پولیسو د همکارۍ په هدف سیمې ته تللی وو خو هوایي ډګر ته نه دی ننوتلی.
د خغلی محمد د نیولو لپاره خپل د امنیه قومندان د اخیستی و او هوایی ډګر ترمینل او عمومي سالون ته هم داخل شوی وو. موږ تصویرونه او اسناد لرو چې په فزیکی شخړه کې د امنیه قومندانۍ دوه تنه ساتونکو هم ټپیان شوی دي.
د گزارشونو په اساس د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند او د دې ولایت د والی تا محمد نور ترمنځ اختلافات نوې مسله نه ده. یو شمېر رسنۍ ویلي چې نږدې یو ونی وړاندې خغلی مومند کابل ته راغلی او دای کړی و چې د بلخ د والی د اداري فساد او خپلوانو ته د امتیاز ورکولو په اړه به ځینې اسناد لوی سرنوالی ته وړاندې کړي. نوموړي همدار زده کړی و چې د بلخ والی غواړي تروري کړي، خو د بلخ د والی ویان وایي چې د آصف مومند له سرګندونو وړاندې د بلخ ولایت امنیتي دفتر امنیتي ادارو ته لیک سپارلې او پکې لیکل شوی چې یو شمېر نامعلوم وسلوال غواړي خغلی مومند ترور کړي او مسؤلیت د بلخ پر والی پوري کړي. له بل خوا یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند تیره شپه د بلخ د والی عطا محمد نور د وسلوالو ساتونکو لخوا ونیول شو او وروسته ملي امنیت ته وسپارل شو. سرچینې وویل چې اوس مهال خغلی مومند د خوندي ساتلو لپاره په ملي امنیت کې ساتل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش هم خبر ورکړی چې د خغلی مومند په نیولو کې پولیس هیڅ ډول لاس نه لري. د آصف مومند د نیولو په اړه د حقوقي چارو کارپو سبحان مزباد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
که د بلخ د والی ساتونکو دا کار کړی وي نو د سرنوالۍ له څېړنو وروسته به معلوم شي، او که د هغه د نیولو امر د بلخ والی ورکړی وي نو مسلمان دلته بیا د مسؤلیت بحث رامنځته کیږي، او که دا یې پلان کړی وي نو هم باید هغه یعنی عطا محمد نور ځواب ورکوونکی واوسي.
ښاغلی مزباح وایي که د ښاغلي نور وسلوال ساتونکي هوایي ډګر ته د مومند د نیولو په هدف داخل شوي وي نو د پولیسو غفلت په ډاګه کوي، ځکه پر وینا یې پولیس باید هوایي ډګر ته د غیر مسؤولو وسلوالو د داخلې دو مخه ونیسي.
افغان ولسمشر د بلخ د والی د ساتونکو لخوا د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د نیولو په اړه لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د مومند کورنۍ ادعا کړې چې د بلخ والی عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی او ډبولی دی. د دې قضیې په اړه نوریاس نوري د حقوقي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر اصافي سره مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې لوی څارنوالۍ ویلي چې د نوموړي د نیولو امر یې هغه سي چې د بلخ د والي ویان ادعا کوي نه دی صادر کړی، که مسله داسې وي څه ډول څېړنه باید وسي؟
که لوی څارنوالۍ غواړي په دې مورد کې تحقیقات وکړي نو هغه څوک باید په دې مورد کې وپوښتي چې هغوی تللي دي او ښاغلی مومند دی په خپل سر نیولی دی او نور چې هر څه خلاف د قانون سره کړي دي، خو شروع غیر قانوني نیول و، نو هغه کولی شي چې د هغو نه بحثات وکړي، پوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او د مومند موضوع یا حل شي یا ورته قناعت ورکړل شي.
صافی صاحب، یو بل موضوع چې مطرح کیږي هغه د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو د غړو د قضایي مسؤلیت موضوع ده. د ولایتي شورا د غړو د قضایي مسؤلیت په اړه قانون څه وایي؟
اصلا خو دا رقم کشول محکمې ته نه یوازې د ولسي جرګې غړي چې مسؤلیت لري، یا یو څه محدود مسؤلیت د ولایتي شورا غړي هم لري که برحاله په وظیفه باندې وي، حتی عادي تبع د افغان هم څوک نشي کولی چې په خپل سر بدون د حکم د محکمې نه بې ځینه چې قضیه پرې دایره شوي اوسي او حکم ورکړ شوی وي د محکمې د خوانه او هغه بیا نه تسلیمیږي، هغه هم د پولیسو د وزارت داخلې د لارې نه باید راوصل شي او عدلي یا قضایي مراجعو ته تسلیم کړي چې بیا تېنه تحقیقات وکړي او جرم معلوم شي. اما دا په خپل سر د عادي فرد هم نیول دا رقم نه شي کېدلی، لکه څنګه چې موږ واورېدل چې د مومند نیول شوی څه خاصه دا چې د خلکو نماینده وي او په ولایتي شورا کې غړیتوب ولري، خو قطعاً په خپل سر دا ډول نیول او ګرفتاري حق نه لري.
صفای صاحب، یوه وروستۍ او لنډه پوښتنه. د جوزجان د پخواني والي او د قومي مشر احمد ایشچی د قضیې په اړه د حکومت هغه اقداماتو ته په پام سره چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په اړه تر اوسه کړی دی، آیا فکر کوئ چې حکومت باید د شمال د یو بانفوذه شخص چې هغه د بلخ والي دی په وړاندې له یو بل دریځه مخته ولاړ شي؟
داسې په دې مورد کې تاسو ته ووایم چې اصلا حکومت متاسفانه ضعیف دی او قانون په داخل کې د مملکت خپل څنګه چې قانون حکم کوي هغه تطبیقولی نه شي، نو ځکه دغسې پیښې پیښیږي لکه د ایسچي پیښه او دا اوس د مومند پیښه. نو دوی د دا رقم غیر مسؤوله ټوپکیانو سره، خصوصا چې بیا دولتي موقف هم ولري، عملا تر اوسه پورې عدالت نه دی تعمیل کړی او نه شي تعمیلولی، ولې چې هغوی د خپل زور د موقف نه غږیږي. نو په دې مومند ضد و په قضیه کې هم عین خبر ده.
د حقوقي چارو شینونکی او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی و چې د نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د چیخ پرونی هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس به نوریاس نوري راتووي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومي مقاله او تبصره خبري کړې دي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د امریکا د دفاع وزیر ورسته او څرګندونو ته پام اړولای دی. د خبرونه په لیکنه د دفاع وزیر جیمز ماتس د دوشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي کې له خصوصي امنیتي قراردادیانو د کار اخیستو په ګډون پر ټولو انتخابونو غور کوي. ماتس ویلي چې د ده په باور په دې اړه پریکړه ډیره زیاته نږدې ده. د خبرونه په وینا دا په داسې حال کې ده چې له څو میاشتو راهیسې په دې اړه سلا مشورې شوي او مختلف وړاندیزونه ولسمشر ته وړاندې شوي دي. یو له وړاندیزونو افغانستان ته له 3000 نه تر 4000 پورې د نورو امریکایي سرتیرو استول دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وړاندې کړی. خو د راپورونو له مخې ولسمشر ټرمپ چې دغې شپاره سکرینې جګړې ډیر ناهیلی کړی په دې غور کړی و چې هغه له دندې لرې کړي. واشنگتن اگزامینر وړاندې د متس د څرګندونو په اړه لیک چې ویلی دي، موږ هر یو انتخاب دقیق څیړو، هر یو مثبت او منفي اړخ لري، نور وړاندیزونه نشته چې وړاندې شي او اوس باید پریکړه وشي. ټول انتخابونه د میز پر سر دي. د افغانستان په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په دې وروستیو کې په واشنگتن کې دا مسله هم ډیره توده شوې چې که د افغانستان د جګړې چارې خصوصي امنیتي قراردادانو ته وسپارل شي. خبرونې په دې اړه د جیمز میتس څرګندونې هم راخیستې چې د دې مسلې په تایید یې ویلي چې ولسمشر په دې هم غور کوي چې که د دغې جګړې یوه برخه خصوصي کړي. د امریکایي بلک واټر امنیتي خصوصي کمپنۍ ماسس ویلي چې که د دغې جګړې چارې ور وسپارل شي، افغانستان ته به 5500 خصوصي امنیتي قراردادیان او د خصوصي هوایي ځواک نوی الوتکې واستوي. د دفاع وزیر ویلي دا یو انتخاب دی چې غور پرې کیږي او ولسمشر په دې اړه غواړي چې د بهرنیو چارو د وزیر زما او د سی آی ای د مشر سلا مشورې واوري. طالبانو چې د افغانستان په روانه جګړه کې د امریکا یو مهم مخالف لوری دی، د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې هغه ته په استولي یو سرخلاص لیکي غوښتنه کړې چې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. په هغه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوي، طالبانو ویلي چې ډونالد ترمپ په خپله دا منلی چې مخکنیو ولسمشرانو تېروتنې کړې او هغه ته پکار ده چې پوځیانو ته د جګړې د چارو د سپارلو او د هېواد ته د نورو سرتیرو د استولو پر ځای له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو وتل اعلان کړي. له جاپان خبریدونکو ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت په یو مطلب کې لیکلي چې د وسلوالو یا غیانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو سره سره افغانستان روان کال د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دی. د خبرونې په وینا د افغانستان ټول څلور دېرش ولایتونه له ناامنیو سره مخامخ دي. خبرونه وړاندې په افغانستان کې د ناامنیو د څو مهمو پیښو یادونه کوي او په پای کې لیکي چې دغه وضعیت حکومت چې د یوه اغیزمن حکومت په توګه د خپلې بقا هڅه کوي له سخت حالت سره مخامخ کړی دی.
د امریکا متحد ایالاتونه وایي د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش پر مذهبي ازادۍ بندیزونو ته دوام ورکوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ راپور چې پرون سه شنبه خپور سو وایي غیر حکومتي ډلو نه یوازې په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې بلکه د اوکراین په ختیځ کې هم مذهبي ازادي لګواش سره مخامخ کړي ده. نور جزئیات له اجمل انه.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ ریپورت چې د سې شنبه په ورځ خپور شوې د اسلامي دولت وسلواله ډله د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو د غړو په هدف ګرځولو، تیریو، تختونو او وژنو د مذهبي ازادیو تخریب ته دوام ورکوي. دا د ریپورت پر بنسټ غیر دولتي ډلو نه یوازې په منځني ختیځ، آسیا او د افریقا په صحرایي سیمو کې بلکې د اوکراین په ختیځ کې هم مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخ کړي. د اوکراین په ختیځ کې هغه بیلتون غوښتونکي وسلوال کنټرول لري چې روسیه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې د دې ریپورت په اړه د خبرو پر مهال د داعش ډلې لخوا پر مذهبي ډلو بریدونو ته په اشاره وویل. ښاغلی ټیلرسن وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله تر خپل واک لاندې سیمو کې په څرګنده د عیسیانو، عیسویانو او شیعه مسلمانانو د ډله ییزو وژنو مسؤوله ده. دا ډله همدارنګه د بشریت ضد جنایتونو، د یادو مذهبي ډلو د نسل له منځه وړلو او په ځینو مواردو کې د سني مسلمانانو، کردانو او نورو اقلیتونو پر ضد د سوسیاتي او مسوله هم ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په کلنی ریپورت کې ایران ته هم ګوته نیول شوې چې د یهودیانو او بهایانو پر ضد رسمي اعلامیو ته دوام ورکوي. د ریپورت په بنسټ په ایران کې د شیعه دینی عالمانو نیول هم دوام لري چې د ایران د اسلامي رژیم د پالیسیو ملاتړ نه کوي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا ریپورت زیاتوي چې د ایران حکومت د بهایانو، عیسویانو، سنی مسلمانانو او نورو مذهبي اقلیتونو د غړو نیولو ته هم ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل.
خغلی ټیلرسن وای په پاکستان کې مذهبي ازادي تر برید لاندې د لسکونه کسان د کفر ویلو په تور د اعدام په تمه دي او یا په عمري بند محکوم شوي. حکومت احمدي مسلمانان یې سنډې ته کړي او د مسلمانانو د یوې مذهبي فرقې په توګه یې نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل د ترکیې چارواکي هم د ځینو مذهبي اقلیتونو لکه علوي مسلمانانو د بشري حقونو محدودولو ته ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی ریپورت کې په روسیا او د کریمیا په ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې په زور له خپل هیواد سره یوځای کړ، هم د یو شمیر مذهبي ډلو سره د ناسم چلن یادونه شوې.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
کارګر لږ دې څنګه ما دغه دې سم شمال پیښه سي اڅه کړي د موجب کله کوټي کوغاندو دا نه اسلامي پیښه ده، کار ده نه انساني کار ده. خو یو کاری مده که پیسان بانی خو برابری پیسانی بانی برابری خو بیا هم دا مز پکل کوتو کو غاندو داکتر صاحب اشرف غنی شمیله ده سی یو پلس یو پسل دید دیگو خلقو چه غچ واخی دا جای سای غلامان دا چې دا څو خلک د زموږ په افغانستان کې زور بل دی دې له خوا دغه کارونه دي. دا که خلک ولو غوم دغه کارونه کول دا کوم انسانیت کیسه دا کوم فساد روا ده؟ بیا موږ دونه لوی دښمنان یو دی بل
ما دا ډیره ده دا سلام یې کوي په سالو کې باندې نن ډیر خراب دی او امنیت هم خراب دی چې هغه د چارواکو ته هیله ده چې موږ دا کارونه سم پیو. سلام په احترام
حسین احمد پښتون یې مده ښکلی او ښایسته تاریخي لشکرګا څخه دا غوښتنه د افغان حکومت څخه لرو چې دلته نشي توکي په عامه خرڅېږي. دا نشي توکو په عامه کارېدل زموږ د هیواد زیان دی. نو څنګه کولی شو موږ سوځیل ځوانان چې داسې په نشو باندې روزي یو حکومت دی چې ناکامه راغلی دی چې دغه نشي توکو مخنیوی نه دی کړی. کچیر حکومت په دې کې حتی وکړي دا د هلمند د ټول حال یاد چې انګلینیانې دا بوږي چې بهانو ته ور واچوي نو ځکه هلمند به سم شي یا به ټول افغانستان سم شي.
په خوست کې پرون ناوخته د ملي ثبات ټولنې د خپلواکۍ او ثبات په نوم د افغانستان د ازادۍ د جشن په مناسبت غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوالو ویل که څه هم د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ 90 کاله تیریږي خو لا هم دغه هیواد په سیاسي او امنیتي ستونزو کې ایسار دی او خلک یې بېوزله دي. نجیب الله آلوخیل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي ثبات ټولنې مشرتابه وایي که افغانان سوله او ثبات غواړي او د شته ناخوالو څخه ځان او هیواد ژغوري یوازینۍ لاره یې دا ده چې یو بل وزغمي او سیاستوالې د قومي سیاست پر ځای ملي سیاست وکړي. دو یاد سرګندونې د سه شنبې ورځې ناوخته د یاد ټولنې لخوا په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د 91 کالیزې په ویاړ د خپلواکۍ او ثبات تر نامه لاندې جوړې شوې غونډې ته وکړې. د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل
91 کاله مخکې د موږ مشرانو د سر په قیمت باندې موږ ته ازادي اخیستې. هغه څه چې مو دردوي هغه دا دي چې 91 کاله وروسته موږ هم بیا امن نه لرو. 91 کاله وروسته هم موږ د فقر قرباني یو. 91 کاله وروسته هم موږ داسې په ستونزو سره لاس او ګریوان یاستو چې هر ورځ مو یو افغان وژل کیږي. نو بنا دا د درد خبره ده چې ولې موږ ونه توانېدلو په دې خاوره کې امن او صلح او ثبات ولرو.
خاغلی امرخیل زیاته کړه کنن موږ د امن سولې او ثبات لپاره په ګډه مبارزه ونکو یو بل ونزغمو نو راتلونکي نسلونه به موږ ته د بخښنې دعا ونکړي. د افغانستان د ملي ثبات ټولنې مشر وړاندې ویل
راځي لاس په کار سو نورو قومونو ته د ورولۍ لاس ورکو همدارنګه د فقر په وړاندې باندې سالمه مبارزه وکړو سالم سیاست وکړو. هغه سیاست مداران چې قومي سیاست کوي حقوقي ته نور په خپل ټولنه کې ځای ورنکو. که افغانستان غواړي خدای دې راولي، که افغانستان نه غواړي دوستانو هغه مشران مو په کار نه دي دوستانو.
بلخوا د خوست قومي مخور او مدني فعالان هم ځانځاني بې اتفاقي او دیو بل نزغمل په هیواد کې د شته ناخوالو هغه اساسي لاملونه بولي. قومي مشر سمین خان زدران او مدني فعال پیر لال کریم وایي
په یو وشتمه پړی کې چې د موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو، د غربت سره مخامخ یو، د بې اتفاقۍ سره مخامخ یو، د ټولو وجه دغه ده چې دلته ځانځاني ده. په چیرې کې په ټولو افغانانو کې اتفاق راشي اتحاد راشي ملي ولا راشي دا بلره نوي موجوده مشکلات انا خل لمنزلول شي
پختون او تاجک او ازبک او ټول یو موټه یو قوت شي او له افغانستان په کو دروي پولیس هم حل لرن لر چټول سره یو نه
د ملي صوباتورن مشران اول سکل یاد ټولنې د خپلواکۍ د جشن لپاره زکه خوست انتخاب کړی چې د ولس د تاریخ پوګدو کې د هوا د خپلواکۍ لپاره ډېری قربانۍ ورکړي او اوس هم توانیدلی دی چې دیوالی او متقابله همکاری لبرکته با دیلی ری سرحدی سیمه که نسبی سوله او ثبات برقرار بساتی.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهم خبرونو لندیز. د هغو 250 کسانو جسدونه پرون مازیګر سرپل ښار ته انتقال سول چې د وسلولو لخوا د سید ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې په ډلیزه توګه وژل سوي وه. افغان حکومت تمه وښوده چې پاکستان به د ټوریزم په وړاندې عملي اقدام وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر دې او نورو اړوندو مسایلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې سره په اړه کې خبرې وکړې. د بیلاروس د ټراکټور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخې کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لرې کېدو په اړه د سوي فیصلې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر پرون وویل ایران هڅه کوي په دې خبرداري سره نړۍ یرغمل کړي چې ویلي دي شاید د امریکا د روانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووځي. اوکراین وایي د روسیې پټو ادارو د کیف پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر وایي هیواد یې هیڅکله شمالي کوریا ته د توغندیو ټکنالوژي نه ده ورکړې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال وایي د رسنیو پر سرغړونو د څار پروسه کمزورې ده او نسی کولی چې د ځینو مطبوعاتي خپل سرایو مخه ونیسي. دا خبره د سې شمې په ورځ په کابل کې له 19مې پیړۍ څخه 23مې پورې د مطبوعاتو تاریخي بهیر په نوم سیمینار کې وکړه. د رسنیو پر تخطیو د څار کمیسون وایي تل یې د مطبوعاتي سرغړونو عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال په دې نظر دی چې د رسنیو پر سرغړونه د سار کمیسون نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون پر ټولو رسنیو پلی کړي. خاغلی لیوال د سې شنبې په ورځ په کابل کې له 19مې پیړۍ څخه تر 23مې پورې د مطبوعاتو تاریخي بهیر تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وویل د ځینو مافیایي کړیو د پټ تمویل له امله ځینې رسنۍ نه حاضرېږي چې د رسنیو د قانون اصول مراعات کړي. د وویل داسې بیلګې ورسره شته چې یو شمېر رسنۍ په لوی لاس د رسنیو پر تخطیو د سار د کمیسون د اعتراضونو پر وړاندې بې پروایي کوي.
هغه څه چې اوس مونږ یې د رسنیو پر تخطۍ د څار پروسه بولو له بده مرغه په دې کې یو شمېر نیمګړتیاوې شته. لرو یو شمېر رسنۍ هم چې تر قانون پورته عمل کوي او حتی دغه ضعیفه کمیسیون له بده مرغه ډېر جدي نه نیسي. دوی به یو شمېر رسنیو ته د ډېرو ښکاره تخطیو مکتوبونه لیږلي وي او هغوی به اصله مکتوبونه باطلادانۍ کې غورځولي.
خاغلی لیوال ټینګار وکړ چې د دولت لخوا باید د رسنیو پر تخطیو د سار کمیسون پیوړی شي، سول قانون سره سم د ځینو رسنیو د سرغړونو مخه ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا له 19مې پیړۍ څخه تر 23مې پورې د مطبوعاتو د تاریخي بهیر په اړه په جوړ شوي سیمینار کې د چارو پوه عبدالحمید مبارز د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخي بهیر خبرې وکړې. وی ویل په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علي خان د واکمنۍ پر مهال په 1983 کال کې د شمس النهار په نامه یوه رسنۍ چاپ شوه چې کیفیت ښه او د ژورنالیزم اصول پکې په پام کې نیول شوي وو. د ده په خبره ورپسې د نورو واکمنانو په دورو کې سراج الاخبار بله رسنۍ وه چې خلکو ته وړاندې شوه. خاغلی مبارز دا هم وویل اتفاق اسلام، ارشاد و نسوان، آزادی شرق، حقیقت، انیس، حبیب الاسلام، نشریه کابل، عرفان، هیواد، کابل ټایمز او ګڼې داسې نور رسنۍ هم وې چې خبرونه او سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي راپورونه خبرول. خود خاغلی لیوال د خبرو په غبرګون کې د رسنیو پر تخطیو د سار کمیسون وایي هر رسنۍ چې له وضع شوو قوانینو سرغړونه کړي کمیسون پر وړاندې عمل کړی دی. د دغه کمیسیون غړي وحید غروال آزادی رادیو ته وویل
ای اشخاص و افراد که عضویت از یک کمیسیون دارن هیچگاه و زمان اینا تحت تاثیر
ده و ای کم کسان چه ده دغا کمیسیون غلیتوب لری هیس کل ده کمی رسانه یا کم ارگان تر غیز لانده نرازی او گنش می رسانه چه سرغرونه کرده عدلی و قضایی ارگانون تا پیجندل شویده کمیسیون په هر حالت که خپل کار کرده ده
کمیسیون کار خود انجام میته
د اطلاعات او فرهنګ د وزارت چارواکي وای هڅه روان دي چې دغه کمیسیون نور هم ځواکمن کړي سو په خپل چارو کې خپلواک عمل وکړي د دغه وزارت د معلوماتو لمخې اوس په افغانستان کې 1202 تصویري غږیزي چاپي او برېښنایي رسنۍ فعال دي چې 618 د فعالیت قانوني جواز نه لري د دغه وزارت د خبرونو مرستیال فاضل سنگچارکی وای چې تدابیر نیول شوی چې د یادو رسنیو د غیر قانونی فعالیتونو مخه ونیسي او دغه شان د بیان د ازادۍ اصول ته په کتو د رسنیو قانون پر ټولو یو شان پلی کړي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999405340 0972255.
د افغانستان اجرائیه رئیس قزاقستان او بیلاروس ته د سفر په لړ کې د دواړخیزو اقتصادي همکاریو پر پراختیا او له ټوریزم سره پر مبارزې خبرې کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند وایي چې بیلاروس ته د ښاغلي عبدالله د سفر په لړ کې به د اقتصادي همکاریو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه لیک هم لاسلیک سي. تفصیل د ناجیې سپۍ په راپور کې
د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په اقتصادي برخه کې د دوړخیزو همکاریو پراختیا بیلاروس او قزاقستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر مهمه اجنډا جوړوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ دغو هیوادونو ته د دغه سفر پر مهال به د یادو هیوادونو له مشرانو سره په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. ښاغلی میسم همدارنګه وویل چې په اقتصادي، سوداګریزو، کرنې، صنعت او دوړخیزو همکاریو او خبرې اترې هم د دغه سفر په اجنډا کې شامل مسایل دي.
قزاقستان او بیلاروس په تیرو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. ممکن کومې کتنې چې اجرایي رئیس د دغو هیوادونو له مشرانو سره ولري د یادو مسئلو په اړه به هم خبرې اترې وکړي.
له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې یو شمیر وزیران او سوداګر ملتیا کوي. له دې وړاندې د افغانستان او بیلاروس حکومتونو د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د پراختیا په هدف د یو ګډ کمیسیون په جوړېدو موافقه کړې وه. له بل لورې افغانستان او قزاقستان هم نږدې اقتصادي اړیکې لري. په کلني ډول افغانستان په ډېر اندازه غنم، اوسپنه او ساختماني توکي له قزاقستان څخه واردوي. قزاقستان همدارنګه د افغانستان د وچو او تازه میوو او زعفرانو لپاره ښه بازار لري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې قزاقستان په کلنی ډول د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي افغانستان ته صادروي، خو د افغانستان صادرات دغه هیواد ته 9.2 میلیونه ډالر اټکل شوی. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان دغه سفر له اقتصادي او سیاسي پلوه ګټور ګڼي. افغان کارپوه قدرت الله زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د زکسب عبدالله وروستی سفر قزاقستان او بیلاروس ته پرته له کومه شکه ګټې لري یا دوه اهمیت لري. یو اقتصادي اهمیت ده، موږ د پاکستان له لارې نور نړیوالو مارکیټونو ته تجارت د اسانتیاو په برخه کې نور هغه ډول رسرسی نه لرلو لکه چې پخوا مو درلودو. لازمه ده مکلف یو چې خپل شمالي هیوادونو ته غربي هیوادونو خواو ته ولاړ سو، د هغو له لارې نړیوال مارکیټ لاسرسی پیدا کړو. د دې تر څنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري چې تاسو پوهیږئ قزاقستان او روسیه هغه بیلاروس دواړه
نموړي وویل که څه هم دغه ډول سفرونه زیات لګښت او کمې لاسته راوړنې لري، خو په وینا یې چې حکومت باید هڅه وکړي تر څو له دغو سفرونو په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې زیاته ګټه واخلي.
د ازادي راډیو خبرونې زموږ د ویب سایټ azadiradio.com له لارې هم په صفه ډول اوریدلی سي. دغه راز زموږ د اپلیکیشن له لارې هم کولی سي چې زموږ خبرونې واوري. خپلو ځیرکو ټلیفونونو ته دغه اپ چې وړیا دی ډاونلوډ کړئ. نوم یې دی RFERL. د اپ تر انسټالولو وروسته ژبه او افغان سرویس انتخاب کړئ. تر دې وروسته به زموږ ژوندۍ او پخوانۍ خپرونې په کمزوري انټرنیټ هم اوریدلی سي. زموږ د اپلیکیشن نوم دی RFERL. rl
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وښتل چې له چارواکو سره یې شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وه چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي وه افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا ناامنۍ له کبله بې ځایه سوي دي له خپل کورونه او ستونزې لري، چې موږ د بېلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یوه مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت د احمدشاه بابا میری د دفندل احمد اوسیدل کوم. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو. اشرف غنی احمد زینه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجه $200 سي. اشرف غنی احمد زینه په درنښت هیله چې $300 به تا وته کول شي دا یو پیښه فرصت او یو غاډي کرای او نیم لکه روپۍ دا د سرپناه ځای خلک نه لګي په دا $300 ته وته کول شي ماجر دوه زو بلې بونان دوه زو بلې ازادي راډون ته ډېر مننه چې ما پیغام خپور کو. سلام احترام
ازادي راډو د دفتر څخه جدار باس کې سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ زمانو بارا ته چې نن دا وڅنګ لار د مجور نه پاره.
السلام علیکم، خیر ورځ ده خدای ازادي کارکونکو او سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېم نه روزم خداستون دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ د بیخي نه سرکشته نه وبشته نه مختبشته دیوالونه نشته کلینیک شته. یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخکې مزادي را دو سره راغه کړی و، خو مونږ ته هغه ونه کو یتان را ل وی کتل خو ته هغه ونه سپینګیری راغون کړه. سپینګیری سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړم. تا نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي. ډېر مننه ازادي یادونه، خوشاله و باندې
دوستانو. لکه چې مخکې مې ویل، ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او ناامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري. چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکي څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاس ته د کجکي سره فرار رسوي. نو دلته ډېر کډي زموږ شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلي دي. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي، چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه ریدلي. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته، معنی زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند. هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسولي. یو وخت د مهاجرین ریاست ته ورغله، ماغو ګرسرې پرېښودل نه راته، یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کور دلته مختلفو ځایو کې پراته دي. لا به ډېرې او د هلمند خو نو ډېر دي، په سطح ډېر دي. نو منګر خازه کجکي د 300-400 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته، ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیانو کې.
دوی د سید نور خپلوان په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه؟
کمپونه خو نشته، بس دا سین یو باوري ماوري کې یو سرای پیدا کړی، یا بزګری نیولې، یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ. کنو بس هغه جنې د خپلوانو کړی دي. بعد سین یو ځای ځای بس په سایو کې چې یو دوه خونه پیدا کړي چا نه یې پیدا کړي او کمپ نه دی ورته منځور شوی نم چا ورته ځخړې دي دغه سینې بس په دغه وطنو کې سره تیټي.
بله، که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې، تاسو خپل کار کوئ که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپل ما ډیر لسانه فامیل دی، زه یوازې یم، نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند او تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم، نور مزدوري خواري مې نه ده کړې، نن چې امرسته سره کړې بس دغه مزدوري خواري مې بس دغه چې تر کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم سره.
ښه، نو بیا دا ستاسو د کور د غړتیاوي پر کولای شي؟
یا نو اوس موږ چې اوس حساب دا تر کز موږ رافته مات زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیریره رسي څلور زر افغاني خو موږ د میاشتې باره د دې لسانه یلداري ما خالي او چغلنه کې بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دی یا د اختر مراسمونه یا راځو هغه نه کې بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو.
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي الته څنګه الته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې، هو الته مو یو بس یو سپک دکانګۍ درلود، یو سلر ځکه مو درلود، بس مو عاید برابر و، نو اوس خو ناغسته ناغه دکان سره ناغه ځکه سره نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لیدلې دي دلته د بل په وطن کې ماجر پراته او بس په شپې ورځې تیرو حالات مو زما په سیر د نورو خلکو د بیخي داسې نه پرون یو رات ویل ول ولګر سری په ولا که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نه ولا که یا پر دنیا یې شین لرم نو داسې نه حالات دی د ماته ډیر خلک زنګونه وي.
تاسو څونه وخت کیږي چې د خپل کور دلته راغلی یاست؟
مست تقریبا 3 کال کیږي.
3 کال نو وس څنګه وسم وزه ته دی ورنه دی چې تاسو به ته ولر سی خپل کور ته؟
نو د سې د خورې چې زموږ د لوړ کجکی سې پلا چې د لوړ سر دی موږ باندې نیږي ولسوالۍ ته دی نیږي د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مزکو دغه کې مینونه شخ کړی دي په کوڅو کې او سربیره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوسټ دي نو یو تر بل ټکان دي سره کې د کجکی س اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پښتنو کې د والي څه پښتنو کې د هرې هرې وې د شي چې و څلور زره پنځه زره کور ټول د درې څلور کال کې چې پیرار دي چا دروس پرې پښتنو لام نه د کړ سراینو مونږ نړۍ دی دی پاک صاحب یا مینو نړول دی یا بمان او مرمۍ خراب کړی دي سراینو ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږه هغه به دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبرې د سینې چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی ولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایون نه لیدل ټول مځکه خراب شوی دی نو څلور زره کور تقریبا ګر پیراره دی یا په لشکرګا کې یا په کندهار کې.
دلته چې تاسو اوسئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو خپل
زه خپل لور لم د ماجرین ریاست ای پلان یونیسیار دفتر براغور ته ودا دلته نه کیږي ته شو لاسه د ماجرین ریاست ولته چوارل یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غي خواته ورغل نه د شپه وضعیت ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول امال موږ د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نه سم باروم زه سره چې به ډیر بد دغه که بارم نو جنرال بیان ورغلیم نو چې کوږي کته نو بس هم د عزت مباسه ک څو پم بي عزت کینه.
بله، او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه يم تعداد دغونه د تغسی مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم ستا
د روزګان د خو خوري به شي ډیر دي هغه خو د هلمند ماجرین وسم هغه ډیر دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشت نږدې پراته دي چې دغه روزه کې هم دغه یو اجازه ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلا په دغه روزه کې درلودلې د روزګان د روزګان د مشتره نږدې دي دلته شاخو هم ساتوب کې پراته دي یو خو د وی خونی پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي تر روزګان نن په دغه سی بعد حالات کې هیڅ څه پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شهر پر دې پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه څه کرا وسلی موږ دې لو ما صدر ته په دغه کال په درې کال مولا کې دی لای چې و ساته نشي ده
د هلمند لکه کې ولس ولایت څخه عبدالخالق. دوستانو د همدې کورنۍ بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنۍ د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه مار ارقام چې ملګری ملتونه خبري هغه مار ارقام د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت له مار ارقام سره یو تفاوت لري. زمونږ مار ارقام خي چې د کال لپاره څخه لو سپوري یو سل وغزره او سلور سو او شپږ نوي کورنۍ چې مجموع انتيږي دواله کوات سل وغزره او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنه او طبيعي په خلامل بي ځای شوی دي اوس د بي ځای شوی حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمیر د خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلې کله چې د دې سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی د خپل اصلي سیمو ته تللې په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمیرې د ملګرو ملتونو د شمیرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امر او ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امر او ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بي ځای شوی هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امر او ارقام شمیري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بي ځای شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امر او ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زمونږ امر ځکه ډیروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زمونږ په څلور دېرش ولایتونو کې زمونږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امر ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه شوي ډیری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډیری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان، دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې بي ځای شي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بي ځای شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بي ځای شوو په شمیر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بي ځای شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس د پاره چې زمونږ هیوادوال سکالې بي ځای کېږي ځینې تلیر شاته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بي ځای شوي په حالت کې بیا بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بي ځای شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ مې دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بي ځای کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بي ځای شوي هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بي ځای شوي حالت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې سږکال په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9500 کورنۍ سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2,500,000 څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمیر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې سږکال هغوی سره هم 2,000,000 مرسته شوې. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواست بیا بله ستونزه داده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځای سوي دي، یعنې د افغانستان د جګړو له کبله ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځای سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپناه د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځای شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره 200 امریکایي ډالرو په اندازه هغه سره هم راستي کیږي هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري هغه سره آی او ایم یا کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په ماهنګي باندې هغه بشری مرستې کوي.
تاسو $200 یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دی، یعنی د دوی غارتیاوی نسی پوره کولای. په خلک چې 400 ورکول کېدلې دوی وسم دا تقاضا لري، نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سپیر ته 400 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوره $200 کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغه سره $2000 په اندازه مرسته کیږي. نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کړي او دلته یو نو ژوند په پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یو انیشار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم 400 ته پورته کړئ. یو انیشار ویل چې په نړیواله کچه مونږ سره مرستې کمې شوي، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیشار سره نه کوي. د یو انیشار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یو مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا بل عامل و چې یو انیشار خپلې مرستې کمې کړې. مونږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د رسنیدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولې دی، له دې بای وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ولېږل کېږي، چې باش موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته وکړي نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، په دې اړه ته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شور بچ وکړي میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي، په دې حال کې هغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکاږي.
مرزا اورورا غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي، په داس کې دا یو شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د کمانډانانو نشه بښان نه کې دا سال جوړ کړی، دا یو شان شروع دی. دا موږ غواړو چې ازادي راي شو ته او مکتبونه راته جوړ.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرض لګیدلای دی، په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرض ده.
السلام علیکم، ز سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مروره. دلته موږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توجري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون د یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 00420
دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.